اگر 4:30 دی پام وکړی خبرونو ته. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومت ولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلي کربی د ترهګرو ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډېره کمزوره شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او په څنګ کې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکوي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلامشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متحده ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اورېدل کېږي. هند نن له دې هېواده د یو کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام 3 ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپوړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بیلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړي. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل. ماسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسما خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن
اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارژه فیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلې، خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شنونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نور نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تیرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. ښه، دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بلاړ شي هغه لوی سیاست. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتاً چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو به مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهره برداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یوه لاره، د دې پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په یو ترکیب غواړي چې را داخل کړي. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کومه چې د ایرانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو، د هغوی مخنیوی وشي، د هغوی یو تعداد کسان، یو تعداد کېدای شي یو وښنه ډله، حتی ویل کېږي په افغانستان کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو قرآن په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمله کوچه تسلیم اسلامي کمه مدایه چې دا هغه ته په شاته کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده هغه لنوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده د هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای کاره رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیې سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دغه نه بیرته پاتې نشي، او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي په رسمیت پیژندلونه نه اوسي. ګرچې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته دی چې په بینالمللي حقوقو کې، بینالمللي اړیکو کې هغه شتون نه لري، دغه رسمیت پیژندنې د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بنیالي اړیکو په بنیالي حقوق کې شتون نه لري چې د دغه اساسات او په دغه اساس یو هیواد پیژنم. دغه چې تیز هیواد پرچت پیژنم دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی. زما په نظر د بنیالي حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اسپیکټ پیژندلې ولاو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل.
مننه جرګه صاحب په دې خبره بیا هم وکړو. مننه عنایت الله همام تاسو هم د بحث ته خره غلاست. د جنبه صاحب څرګندونې مو واورېدې. رڼا یې پرې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستوه او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ؟ تقریبا هغه بڼه یې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارسوم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایم ووایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې د مخکې مصاحبه کې دا ما ویلی وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قواد موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو او امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت وو که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولې. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د دغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه منپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده. او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې دلته شکست وموندله او خپله قوه راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې څه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي را بللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالره اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډېر لري فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک
کېدای شي چې کېدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبت کوروسان په دې کې کار کړی و امریکایانو کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه را باسلی دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شي کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي دا یو پختله یو لوی سوال ده
مننه بل
کوي هم کبه دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي او شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه هم هم صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو بهشت بوډان دي تقریبا د شپک څبان د شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې و د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول طالبانو حکومت امضا کړل چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو په دې خبرې کوو جان باسب مخکله دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکه درلودلې په 15مه دوی کابل ته ننوتل د اگست په 15مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې چین له طالبانو سره خیاړي کې پاللې د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی یو پر نفوذ لرونکي هیواد دی د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه غواړي کو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته وراوړي دي آیا چین خپل رول لوبولی
چین کو خاله نوري لکه چې دوستانو مو ویلي او تاسو په دې چې وخت تا نه چې سات مختوري او ټول ترنو کې ډیر مو
یو شی اضافه کوم جان بس په تیر شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود پوځي او نظامی په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګر ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کولې که هغه د بیرغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې او که په نورو برخو کې وو دغه تشل آیا چین دغه کړی
او خبر مې دی کړه چې چین د وی خو خپل هغه لوی رقابتونه چې دي خپل حریفانو سره هغه نه هیروي د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي دا د دوی هغه نوی طرز عمل دی سیاسي چلند دی د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه ډېر مهم ټکی دی هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه ګذاري وکړي تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو خپل سفیر یالته وټاکه او په دې توګه چې غواړي دغه اوسنی حاکمیت د طالبانو چې موږ سالبته اوس مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیسته او چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم حکومت لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کیږي داغه ته مشروعیت ورکی ځکه چې ته نشه کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا دا خو جنبه صاحبیا او رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک باندې باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني چین خو هغه څه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لوی دزواله چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي د کار حق ورکړ شي د زړه حق باید ورکړ شي په ښکارا خو مونږ د چین په دې دا ډول څرګندونه نه دی اوریدلې
سمه ده دلته څو خبرې دي محترم انګلیسي فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږی وو. سید ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانوني ډیپلوماټ په حیث د ملي حقوق د یو شاګرد په حیث چې په ملي حقوق کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان پاسر دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخواني جمهوري نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخواني جمهوري نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډېر شته، مثلا فلسطیني اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنې نشته، دولتونو رسمیت پیژندنې نشته. دا نو زموږ تاسو هغه طالبانو یو تعداد زیاد مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغسې بربند اعلان نشي کولی، ځکه چې بیا مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په یو ترتیب حل شي، چې بیا دا رابط نور هم رسمي کړي که وکړي. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي، اما د فکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ
څنګه به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېرې متضادې شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې راپیدا شوه، هغه اجماع اوس نشته.
جان باس په تېرو شلو کلونو کې دغه د یو د کورنۍ اجماع خبره ډېره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړله، یو ډول باندې راغلل، قدرت یې ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډېر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کېږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی. پرون لږ چې ګمانه 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډېره مهمه دا لاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې که دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکې نه د دې مخکې نه خپل اهمیت راساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو د سنترل اسیا یا آسیایي مرکزي آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریډور چې دی، دا کوریډور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهمتر ده د چین لپاره ته پر پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې دا و چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادله کېدلې. په دې استالین خصوصا په د روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف ستاند را پیدا شو، دا مختلف حوزه اقتصادی سیاسی او دغه ته تقسیم شو او دا هغه شګوفایي چنده منطقه کې وو رغاونه چې وو د دې منطقه رغکته شو او خلاص شو نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو پاکستانی یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده ساين وای چې نو د یو ترایلاترال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه کړو چې هغه په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړي. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا 1300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا کدا لار جوړ شي د ډیر کیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خدا دې یو تغییر جدی تغییر منطقه نرولی آقا وقت نرولی چه افغانستان که در ریل در پاتوه جوگ شی او افغانستان طول آسیا میانه تا پا
دیگه
که یا اولارا یا کمربند دیستر یا اوزای شی میره بانیستان.
مننه جان واسب دی چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیز پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغه څرګندونو ته په پام آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلی سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي؟ ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی دی د ښځو نجونو په ګډون.
چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږکان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومې بشري کومکونه افغانستان ته جاري کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گذاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا، هم نور. چین خپلې موخې لري، خپلې نږدې موخې لري، منځمهالې، اوږدمهالې. دا ډېر ښه چې تاسو یاد وکړه دغه قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې روابط لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې څنګه دي چې د ایغورانو سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړېږي، پروژې چې هلته پلي کېږي په پاکستان کې په ګلګت نه شروع تر بلوچستانه پورې، دا ټارګټ نشي. او زمونږ د مرګ چې مې مخکې تاسو ته وویل، خپل ځکه د افغانستان کې د غورانه په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین د شل کال د وادي ورکوي په دغه معدنو باندې منابع او خوشاوخوا یې حصارونه کاغلي دي، خو عملي کار نه کوي. اوس چې دا هم یوه لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیمول.
مننه جان باسب. مننه جان باسب. همام صاحب لن کرته و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي دي ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني؟ دا سي آیا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن په ټولو نړۍ کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او د چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان د لپاره په نظر کې نیولې دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروي کړي دي. نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکه دا نشان ورکه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شنونکو عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکو غوث جان باسټ د 15 دقیقې بحث کې مرسته ګډون وکړ.